قل من حرم زینت الله وای چې چا حرام کړی دی زینت ته الله د الله د زینت څه مطلب دی دا کپړې دا لباس دې ته زینت ویلی شوی دی دا چا حرام کړی دی چې نه دا نشي اغوستی لکه خلکو ته ځان ډېر متقي او پرهیزګار ښکاري چې موږ به صرف سپینه جامه اغوندو د سړو دپاره ښه ده خو ښځو ته نه دي ویلی شوي چې سپینه اغوندی ښځې هر رنګ اغوستی شي خو زموږ یو سوچ دی چې څوک ډېره نیکه وي درس ورکوي بس هغه به سپینه جامه اغوندي تسبیح به یې په لاس کې نیولې وي نو هغه به په صحیح دین وي نو دا کوم ځای راغلی دی ځکه خو خلک د دین نه لرې لرې تښتي ځکه چې د هغوی په ذهن کې دا خبرې وي موږ ته دا هم ویلی شوي دي چې خورۍ څکی او اسراف مه کوئ حج صرف یو دی او موږ ته دا هم ویلی شوي دي چې لباس هم اچوئ ستاسو دپاره الله د ښکلا دپاره رالیږلی دي خو لباس التقوا مه هیروئ نو دا خو یې نه دي ویلي چې مس خورئ او مس جامه اغوندئ او زموږ دا سوچ دی چې په زړونو کې او زموږ دا سوچ دی چې په دوو کپړو کې ژوند تیر کړو ځکه چې موږ نیکان خلک یو نو داسې نه ده قل من حرم زینة الله وایه څوک وایي چې داسې قل من حرم زینة الله وایه څوک وایي چې د الله زینت حرام دی نن ځینې خلک ځان ته تقوا واله وایي او دا څیزونه په ځان باندې حرام ګڼي التي اخرج لعباده الله تعالی دا هر څه د ایمان والو دپاره جوړ کړي دي او هغوی د ټولو نه زیات حقدار دي چې هغوی دا استعمال کړي والطيبات من الرزق او پاکیزه څیزونه د رزق نه او الله تعالی د ایمان والو دپاره راباسلی دي او دا چا حرام کړي دي چې تاسو پاکیزه خوراک نشئ کولی بهیر او سای به یې حرام کړي وو حالانکه الله نه وو حرام کړي نخا او طیب څیزونه حرام کړي دي او اوس یې دا خبره ځان له جوړه کړې ده چې ښه خوراک به نه خورو نو په اسلام کې داسې څه ممانعت نشته الله تعالی چې کوم حلال څیزونه رالیږلي دي نو هغه تاسو خوړی شئ او څکی شئ قل هی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا وایا د دنیا په ژوند کې هم دا څیزونه د ایمان والو دپاره دي او الله تعالی د دنیا په ژوند کې کافرانو له هم خوراک څښاک ورکوي بلکې د هغوی سره به لا زیات وي د ایمان والو دپاره حرام نه ده لیکن خالصتن یوم القیامه لیکن د ایمان والو دپاره به خالص په قیامت کې وي په دنیا کې مؤمن کافران ټول خوري او سکي او اغوندي او دلته هم حق د ایمان والو دی د الله تعالی د هغوی دپاره جوړ کړی دي الله تعالی فرمایلی دي په سورة البقره کې چې ومن کفر فأمتعه قلیلا چې کله ابراهیم علیه السلام دعا غوښتي وه چې صرف ایمان والو به چې صرف ایمان والو لب میوه ورکړه یعنی ابراهیم علیه السلام مونږ په سورة البقره کې ویلي وو هغه دعا غوښتي وه چې یا الله ایمان والو له میوه ورکړه نو الله سبحانه وتعالی وفرمایل چې نه کافرانو له به هم ورکومه لیکن د هغوی لپاره د دنیا قلیل یعنی کمه فایده ده دلته به ورته میلاویږي او هلته به ورته نه میلاویږي مګر ایمان والو ته به هلته هم میلاویږي دلته ټولو ته میلاویږي او هلته به ایمان والو ته میلاویږي نو د ځان نه څیزونه مه حراموئ دا دلته اختیار دی یو شی حلالول او یا حرامول او په دې کې مداخلت کول صحیح کار نه دی او دا دینداری هم مه ګڼئ چې موږ دیندار یو ګڼي او دا هم صحیح نه ده چې بنده چې څو برداشت کولی شي او لنډ تنګ اوسي یعنی دا هم صحیح خبره نه ده چې بنده هر څو برداشت کولی شي او بیا هم لنډ او تنګ اوسي چې زه خیر دی بلکې ښه خبره دا وي چې بنده د الله تعالی د نعمتونو اظهار وکړي او دغه شان په سلف صالحین کې ډېر مالدار خلک هم وو او هغوی به ښه جامه هم اغوسته او په دې کې تکلیف هم او په دې کې تکلف هم نه دی پکار چې سو آسانی سره راته میلاو شي نو بس ټیک ده. نو دا چې سو راته داسما یعنی په دې کې تکلف نه دی په کار چې سوره ته د اسانۍ سره میلاو شي نو بس ټیک ده. دا ټول نعمتونه الله تعالی خپل فرمانبردار مؤمنانو له پیدا کړي دي او د هغوی په وجه دا ټول خلک هم خوري، ځکه په دنیا کې نور خلک هم خوري ده. نو دا دنیا دارالعمل دی او دارالجزا نه دی. حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنه فرمایلی دي چې د دنیا ټول نعمتونه او کیفیتونه د هغو خاص کیفیت دی. حضرت عبدالله بن عباس فرمایلی دي چې د دنیا ټول نعمتونه او کیفیتونه د هغو خاص کیفیت سره چې دا دنیا په آخرت کې وبالجان جوړ نشي او عذاب بشي، صرف د فرمانبردارو مؤمنانو ده او د کفارو او فاجرو نه به نعمتونه په دنیا باندې هم ورکړی کیږي. كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون، أو دغشان الله تعالى في تفسير سرخ بالآياتنا بيانوي، لكن پوهيگي هاغ خلق چي سوك عقل لري، پا قرآن كي دا خبر راغلي دا، لكن كو پوهيگي پي طولنا چي سوك دا علم أخلي، نو آغا پي پوهيگي. قل إنما حرم ربي الفواحش، بشك الله تعالى فهاشي حرام کړی ده، د بهایای خبري د بهایای خبرونه حرام کړی دي، کو هغه کاروي او کو پټوي. ګوره پټ سيزونه بنده ته پټوي چې دا پټ سيزونه دي، لیکن ظاهري سيزونه دومره عام شي چې بیا هغه چاته بهایای نه ښکاری، هغه د معاشره ترنز جوړ شي، هغه په معاشره کې بیا څوک بد نه ګڼي. دغه شان عریانی هم ده، او عریانی یعنی لغړوالی چې دی، دومره دی چې خلک وایي، یعنی دا اوس دومره ډېره شوې ده چې خلک وایي چې هغوی خو دومره هر څه لرې کړي دي، نو که موږ لږ شان لرې کړو نو څه به وشي. الله تعالی فحاشي حرام کړي ده، د دې نه بل غټ لفظ بل څه کېدی شي. پخوا چې وه نو فحاشي ډېره کمه وه، چرته کوچ توایفه به وه او هغې به سو خراب کار کوه، نو هغې له به یعنی خلک به تلو. لیکن نن چې ده نو بدکاري چې ده نو هغه کورونو ته راغلی ده، نو د هغې نو بدکاري د بدکارۍ کارونه کېدل. نن چې څومره فحاشي ده او څومره خلکو ته اویلیبل ده چې چېرته د تلو هم ضرورت نشته، صرف په یو فون باندې ټوله فحاشي په نظر راځي، او نن هر څه میلاویږي په انټرنیټ، او نن داسې ښکاري چې د شیطان اجنډه پوره کیږي او د دې خلاف په یړ باندې مقابله کول ضروری دي. دا آسان کار نه دی، ځکه چې ټول خلک به تاسو ته وایي چې پاگلان دي، استریمس دي. الله تعالی خو ظاهري او باطني یعنی ټولې ظاهري کړې، او کومې پاتې شوې په ظاهره باندې ښځې ستر ښکاره کوي، او دا هم په فحاشي ده. که په ودونو کې د ګډا او ډانسونو کو هغه ډېر هم عام شي او هر قسمه نوم ورله ورکړی شي، خو هغه فحاشي ده او هغه حرام ده، ځکه چې ټولې کوي، نو هغه الله تعالی ته قبوله نه ده. هغه فحاشي ده، د غیر محرمو سره په خندا خندا باندې خبرې کول دا فحاشي ده. دغه شان ښځې ښه په فل میک اپ او سنبال کې وي او د غیر محرمو سره خبرې کوي، نو دا فحاشي ده. د بې حیايۍ ګانې اورېدل فحاشي ده. په یو ګاډي کې پلار او لور د بې حیايۍ ګانې اوري، یو ځای فلمونه خلک ګوري، نو هغه حیا چرته لاړه د سړو، او غیرت یې چرته لاړو. دا دی زموږ حال نن، او دا حرام دي. د بې حیايۍ ټول کارونه چې ګناه دي، بدکاری والا دی، دا ټول لای بدکاری طرف ته ځي. دې ته فحاشي ویلی شي. د وحشي ځناور چې کوم صفات دي، نو هغه فحاشي ده. فواحش لفظ د وحشي ځناور د پاره راځي، نو انسانان هم د ځناور په لیول باندې راشي. او نن انسانانو ځناور هم رسته پاتې کړل، ځکه چې په هغوی کې هوموسیکشوالیټي خو نشته، ځکه چې نن سړی د سړو سره خپل خواهشات پوره کوي او ښځې د ښځو سره. نو الله تعالی دا خبرې صفا صفا مونږ ته وخیلې. نن په بل بورډز باندې داسې داسې تصویرونه لګېدلي دي د فحاشۍ او د ښځې داسې پوزیس دي چې په سړي ورته کتل شروع کړي نو په کتو به ورته ستړي شي. هر طرف ته اوریانی ده او ګانې دي، څومره فحاشي ده هر طرف ته او څومره واده شوي خلک په غلطو دوستانو کې نښتي دي. دا خو ټوله فحاشي ده. دا شیطان بنده سټپ په سټپ بوزي رو رو په قلاره قلاره. دا فحاشي څوک غواړي چې عام شوي؟ د دې شاته څوک دی؟ شیطان. کله کله په مجلسونو کې داسې لطیفي وي، داسې نیوز وي، ناولز وي، تاسو ډرامې اورئ او ګورئ، د هغې لباس وګورئ. مونږ خو د څلور طرف نه په فحاشۍ کې نښتي یو. ټي وي وګورئ، انټرنیټ وګورئ، هر طرف ته فحاشي ده او الله تعالی حرام کړي ده. خو هغه ښکاره وي او کو پټه وي، نه کور محفوظ دی او نه بهر. چې ښځې د سړو سره داسې فری شي او خبرې کوي نو سبا له دغه شان هغوی ته بیا ټیکس هم لیږلی شي، فون ورته هم کولی شي. چې خاوند دې کور نه وي نو ګپ شپ ورسره هم لګولی شي. د وړو وسو وایې او په ودونو په واده شوو کې هم خرابې دی. او دا د یو وخت خبره نه ده، بلکې دا یو سفر دی، یو سلسله ده. او دې ځای ته خبره ورسېده. سو شو، زما کلاس فیلو دی، فرینډ مې دی، زما کولیګ دی. سو شو بیا خبره ډېره لرې لاړه شي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې سترګې هم زینا کوي چې کله هغه غلط ګوري، غوږ هم زینا کوي چې کله هغه غلط اوري، او لاس هم زینا کوي چې کله هغه سنیسي او شرمګاه د هغې تصدیق کوي. اوله نظرونه اوچت شي او بیا چې دی نو یعنی غوږونه خبرې واوري. داسې مجلسونه لری د داسې مجلسونو نه لری لری ګرځئ چې کوم ځای داسې جوکس وي یا داسې خبرې وي، چې کوم ځای داسې ماحول وي د بے حیايي. ولې په داسې مجلسونو کې کینئ چې کوم ځای دا هر څو ستاسو دپاره فتنه جوړیږي؟ چې تاسو د نورو خلکو خاوندانو ته وګورئ او هغوی ستاسو هغې ته وګوري نو د داسې مجلسونو نه لری لری اوسئ. داسې خلک دوستان مه جوړوئ چې څوک فحاشي، چې څوک تاسو فحاشۍ طرف ته بوزي. شیطان خو صرف وسوسه اچولی شي. او چې خراب دوست وي نو هغه بنده د ځان سره فحاشۍ طرف ته بوزي چې راځه چې مووی له لاړ شو، راځه چې کلب ته لاړ شو. هغه خو د بنده لاس ونیسي او بوزي، او بنده په ګاډي کې هم بوزي او ټیکټ ورله هم اخلي. نو د فحاشۍ هره دروازه بنده کړی. او ځینې ماشومان په پورنوګرافي کې داسې نښتې دي که هغې ته ونه ګوري نو سوچل پیوشي. دا اډیکشن دی، یعنی یو نشه ده. هغوی خپل ځانونه نشي منع کولی، پریشانه هم دي، نه کول غواړي، خو هغوی اوس اډکټ شوي دي. بار بار دغه سیزونه ګوري. نن فحاشي دومره ډېره ده، په رسالو کې وګورئ، په انټرنیټ باندې داسې سیزونه دي چې هغې ته د هر چا ایکسس دی، هر بندۍ کتی شي. د دې دپاره چا ته پیسه هم نه دي ورکول. یو وخت و چې خلکو به د خلک به توایف واډو ته تلل، په ډمانو پسې به ورتلل، پیسې به ورته ورکول وو. لیکن نن د ماشومانو سره د فحاشۍ سامان موجود دی. الله دې مونږ معاف کړي. الله تعالی په هره ښځه کې یو الارم سیستم ایښی دی چې هغې ته پته لګي چې دا شی صحیح دی او دا غلط دی. چې کله خلک د هغې سره خبرې کوي او یا په کوم نظر باندې هغې ته ګوري، لیکن بیا هم که مونږ داسې د نادانۍ نه کار اخلو نو بیا مونږ خپل نقصان کوو. ول اسما او اسم هغه ګناه دی چې په دې کې بنده خپل ځان له نقصان ورکوي. اسما هغه اوخي ته وایي چې هغه تیزه تلی شي لیکن هغه په قص باندې تیزه نه ځي. یعنی هغه کولی شي هغه کار خو هغه یې نه کوي. هغه د ګناه نه بچ کېدی شي لیکن هغه ځان نه بچ کوي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې اسم هغه ګناه دی چې بنده کله ګناه کوي او هغه وایي چې چاته پته ونه لګي. نو دا اسم دی. هغه په زړه کې ویره پیدا کوي او ستا په زړه کې ویره وي د هغې د کولو په وخت کې، نو دا اسم وي. نو ډېر خلک وایي چې سو شو، دا زما مرضي ده او زما ژوند دی. که ځان زخمي کړم یا خودکشي وکړم یا مونځ نه کوم نو ستا د دې سره څه تعلق دی؟ زه خو چا ته څه نه ویم، د انسانانو خدمت کوي لیکن د الله په حق کې کمی کوي، نو دا ورته څه بده خبره نه ښکاري او وایي چې دا خو زما جسم دی، زما مرضی ده. لیکن دا ورته پته نه وي چې دا زما جسم نه دی، دا خو الله تعالی ماله د امانت په طور راکړی، دا جسم به د قیامت په ورځ په تا باندې شکایت کوي، دا به ستا خلاف ګواهي ورکوي. دا لږ ساعت اختیار دی در سره، کچری دا ستا وي نو ستا خلاف به چرته نه ولیږیا، دا الله تعالی یو امانت در کړی دی او دا به واپس کول وي څه موده پس. یوه ورځ به روح وځي او دا جسم به هسې یو ډانچه پاتې شي، نو دا زما جسم نه دی، دا د الله تعالی جسم دی، دا امانت دی زما سره. نو د اسم هم اجازت نشته چې زه د چا سره ثبت خونه کوم، د خپل ځان سره کوم، نه د خپل ځان سره څوک زیاتې نشي کولی. ول بغی بغیر الحق، او بغی وایي نه حق ته زیاتی ته، نه سګونه چې په هغې کې تاسو بل بنده ته نقصان رسوئ، مثلا چاله دوکه ورکول وي، یا د چا سره زیاتی کول وي، یا د چا حق وهل وي، ظلم کول وي، چا ته کنځلی کول وي، وهل ته کول وي، سپیړه ورکول وي چاله، څوک په عزت کول وي، دا ټول هر څو په بغی کې راځي. بغیر الحق، دا حق نه و. یو کار د حق سره کول، مثلا چا څوک په سپیړه ووهو، نو هغه بل کس په بدله کې هغو له هغه شان سپیړه ورکولی شي. چا چا له سترګ ړنده کړه او هغه بل کس د هغو سترګ ړنده کړي، یا چا د چا غاښ مات کړو او هغه بل کس هم د هغو غاښ مات کړي. دا وي د حق سره یو کار کول، دا جایز دي. او یو وي بغیر د حق نه، چې کله چا ته څه نه وي ویلی شوي او هغه کس خامخا څوک ووهي، او یا څوک څه معمولي خبره وکړي او بنده به سره په بدله کې زیاتې وکړي، نو هغه بیا بغي، یعنی بغیر الحق شي. وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، او الله تعالی دا هم حرام کړی دي چې دا هغو سره څوک شریک کړی شي. دلته نه معاشرتي ژوند خبره موږ ته بیانیږي چې په کومو ځایونو کې تاسو ته ځان بچ کول دي، ځکه چې دا داسې ځونه حرام دي. په حقوق الله کې کمی کول حرام دي، او په حقوق العباد کې کمی کول حرام دي. صرف د یو والبغی بغیر الحق ویلو سره څومره ډېرې خبرې په دې کې راغلې. دروغ ویل، دوه کسان جنګول، غیبت کول، چغلي کول، د چا سره جګړې کول، دا هر څو په بغی بغیر الحق کې راغلل. منځ یې پرېښودو، روژه یې پرېښوده، زکات یې ور نه کړو، دا ټولې په اسم کې راځي. ګورئ که نه، په یو یو لفظ کې ډېر هر څه راغلل. د قرآن ژبه چې ده، نو دا ډېره کمپریهنسیو ده، ډېره فصیح ده، په لږو الفاظو کې ډېر څه ویلی شي. چې چا قرآن نه وي ویلی، نو هغه تپوس کوي چې دا یې کوم ځای لیکلی دي، لیکن هغوی ته دا پته نه وي چې په یو یو لفظ کې څومره غټ ډیټیل دی. ځینې خلک خپل فرض عبادات ښه په صحیح طریقې سره کوي، لیکن په کورني معاملاتو کې زیاتې کوي، او هغه ورته څو غټه خبره نه ښکاري چې په دې کې هم څه ګناه شته. نو بغیا بغیر الحق والله خبره خو هم ده که نه، نو دواړه کول لازمي دي، حقوق الله هم او حقوق العباد هم. او ځینې خلک خپل ټول طاقت په حقوق العباد کې صرف کوي او حقوق الله یې پرېښي وي، او ځینې زیاته توجه په حقوق الله ورکوي، حقوق العباد یې پرېښي وي. ځینې خلک وایي چې بس حقوق العباد کوي او الله به درته خپل حق معاف کړي. الله خپل حق معاف کوي خو د بنیانو هغه نه معاف کوي، نو دا څنګه خبره خلک کوي؟ د ټولو نه لوی حق خو زما د الله دی په ما، د خلکو حق خو وروسته دی، او د الله په حق کې کمی کول ورته غټه خبره نه ښکاري. چې ها د بندیانو حق ضرور پوره کول دي، نو داسې نه ده. د هر چا حق خپل حق، یعنی د هر چا خپل خپل حق دی، او د هغې مطابق هغه حق پوره کول دي کوم چې الله تعالی یې ښودی دي. وان تشرکو بالله، او دا چې تاسو د الله سره شرک وکړئ، نو دا هم حرام دي. وما لم ينزل به سلطانا، په کائنات کې د دې هیڅ دلیل نشته، داسې څه دلیل نشته چې په کائنات کې چې د یو نه زیات خدایان دي، یا دا چې د الله سره څوک شریک دي، نو راوړئ او وښیئ که څه دلیل وي. وان تقولوا على الله ما لا تعلمون، او دا حرام دي چې تاسو په الله پوری هغه خبرې وکړئ د کومو چې ستاسو سره علم شته دی نه. تاسو ته پته نشته ځکه چې هغه الله تعالی ویلي نه دي. ځان نه خبرې جوړوئ په الله باندې او د دروغو حدیثونه جوړوئ او په خلکو کې هغه خوروئ او ګوري او ګورئ نن سبا په واټسایپ باندې خلک څنګه څنګه دروغ خوروي. هر وخت یې څو قصې جوړې کړې وي، دروغ رښتیا یو ځای کړې وي چې حضور صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی دي، دا وایي او د هغې سره او د هغې د سره سو بنیاد نه وي او د ځان نه فتوې جوړوي او چې په قرآن کې دا دي هغه دي، په حدیث کې دا دي هغه دي او هیڅ هم ورته پته نه وي. نو دا ډېره غټه خبره وي چې بنده په الله یا په نبی کریم صلی الله علیه وسلم پسې خبره جوړه کړي، دا ډېره لویه خبره وي. دا وړه خبره مه اخلئ چې علم در سره نه وي او په الله پورې خبرې جوړوئ چې الله دا حرام کړی دي او هغه شی حرام نه وي او یا سو شی حلالول چې دا حلال دی. په دې لیست کې 15 سیزنه دي، نو هر کس دې خپله محاسبه وکړي، خپله جایزه دې واخلي چې په دې کې کوم سیزونه دي چې هغه زو کوم، ځکه چې دا ټول لیست حرام دی. چېرته زو په اسم کې خو نه یم انوالو، چېرته زو په بغي کې خو نه یم نښتي، چېرته زو شرک خو نه کوم، چېرته زما خوله خو داسې نه ده چې څه زما ذهن له راځي او زی ویم په الله یا رسول پورې، چېرته زو په فحاشۍ کې خو نه یم انوالو، چېرته په ما کې د بې حیایۍ سو سیزونه خوش نشته چې هغه زو په ښکاره کوم او کو په پټه، دا حرام دي. یاد وساتئ دا خبره او کو بیا هم ما ته خپل ځان نیک ښکاري نو بیا څه د نیکي د دې نه وتل دي. ولکل امت اجل، د هر امت لپاره یو مقرر وخت دی. فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون، لکه څنګه چې د یو انسان لپاره د مرګ وخت مقرر دی نو هم دغه شان قومونه دي، په هغوی باندې عروج او زوال راځي، هغه ختم شي کله د خپلو ګناهونو په وجه او کله الله تعالی هغوی له مهلت ورکوي چې خپل طبي ژوند ټول تیر کړی. څومره قومونه راغلو او تیر شو او هغه قومونه ښه په ترقۍ وو. په تاریخ کې د هغوی داستانونه موجود دي چې فلانی قوم داسې وو د دې وخت نه د دې وخته پورې وو، بیا هغوی لاړل، د هغوی سنم او نښه باقي پاتې نه شوه، صرف په کتابونو کې د هغوی معمولي ذکر راشي او بس. او چرته دی هغه خلک نن؟ هیڅ پته نه لګي. نو د هر امت مقرر وخت دی او چې کله هغه امت سرکشي کوي نو الله تعالی هغه ختم کړي، خو هغه ډیر هم په ترقۍ وي او بیا په هغې کې د یو ساعت تاخیر نه وي، یعنی هغه بیا نه وروستو کیږي، نو هغوی له بیا یو سیکنډ هم زیات نه ورکړی کیږي، یعنی نه هغوی له یو سیکنډ زیات ورکړی کیږي او نه کم، نه مخکې کیږي یو سیکنډ او نه وروسته کیږي یو سیکنډ. د دې نه انسان اندازه لګولی شي چې دلته یو شی هم پایدار یعنی مستقل نه دی. هر شی به ختمیږي، فنا کیږي، به قومونه به هم فنا شي، د هغې مهلت به ختم شي، وخت به ختم شي. او چې څوک نن په عروج دي نو هغوی دی په دې خبره غرور نه کوي چې دوی به ټول عمر دغه شان په عروج وي. یا بنی آدم، ای بنی آدم، ټولو بني آدمانو ته خطاب دی. اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، کچری راشی ستاسو طرف ته زمون رسولان چې هغوی بیانوي په تاسې باندې زمون آیاتونه. د دې مطلب دی چې د رسولانو کار سو د الله تعالی پیغام رسول، او په هر زمانه کې رسولانو سونه سو کړی دي د الله تعالی، او په هر زمانه کې رسولانو سو سو کړی دي د الله تعالی آیتونه خلکو ته بیان کړی دي. فمن اتقى واصلح، او چې څوک د هغوی خبره واوري او تقوا اختیار کړي، او چې څوک خپل اصلاح وکړي، خپل ځان صحیح کړي، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، نو پاغوی بانی به هیس ویره نوی او هیس غم بنوی. یاد او ساتی دا خبره چی ویره همیشه در روان وقت وی او غم به تیر وقت. نو دا دی مسئله حل سوده کچری مون غارو چی غم دی نوی او ویره دی نوی نو د دې نسخه مونږ لرا کړی شوی د دلته چې رسولانو چې کوم د الله تعالی تعلیمات او احکامات راوړي دي نو په هغې باندې ځان پوه کړی او خپل اصلاح وکړی او خپل ځان او په خپل ځان کې تقوا پیدا کړی چې کله بنده ته پته ولګي چې الله تعالی دا دا سیزونه حرام کړي دي انسان خپله محاسبه وکړي او هغه حرام سیزونه د خپل ژوند نه لرې کړي د الله د ویرې په وجه خپل حساب کتاب وکړي او خپله اصلاح وکړي یعنی خپل ځان صحیح کړي چې دا شی غلط دی او دا ماته پرېښودل دي او ماته دا نه دي کول دا الله تعالی حرام کړي دي چې چا خپله اصلاح وکړه او که د الله ویره یې محسوسه کړه چې زما الله زما نه ناراضه نه شي او اوس ماته هغه کارونه کول دي چې د هغې سره الله تعالی راضي کېږي نو هغه خلک دي چې د هغوی به بیا هېڅ ویره ترهه نه وي او نه به سوغم وي د قیامت په ورځ به ورسره هېڅ فکر نه وي ویره به نه وي چې اوس به څه کېږي او نه به ورسره دا غم وي چې کاش ما په دنیا کې دا دا کارونه کړی وي والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار او ها خلق چا چې زمون آیتونه دروغ ګڼل دا آیتونه صرف د ویلو د پاره نه دي بلکې په دې باندې ایمان راوړل دي دا ومنئ چې څوک دا آیتونه وایي او وایي چې زه دا نه منم واستكبر عنها او د دې نه انکار وکړي چې دا زه نه منم نو دا تکبر دی آیتونه دروغ ګڼل تکبر دی نو تکبر دا هم دی چې انسان په هغې باندې خپل ځان ننګار کړي او وایي چې مونږ ته ټوله پته ده بس پرېږده وه نو دا هم یو تکبر دی چې بنده ته خپل ځان لوی ښکاري دا آیتونه دروغ ګڼي چې بنده ته پته وي یعنی هغه دا آیتونه دروغ ګڼلي وي چې حالانکې هغو ته پته وي او هغه نه مني مخ ترېنه اړوي او خپل مرضی کوي چې مونږ ډیر اسلام ویلې دی خره ته پته ده استغفر الله ربي داسې نه ښکاري چې دا زمون خبرې دي مونږ دا قسمه خبرې کوو که نه او اورو هم په مجلسونو کې چې کله انسان ته خپل عقل غټ شی ښکاره شي او د الله تعالی آیتونه هغو ته څه ښکاري نه اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون د الله آیتونه دروغ ګڼل وړه خبره نه ده خو هغه یو آیت وي او که ټول قرآن وي یوه خبره ده د یو آیت نه انکار کول د ټول قرآن نه انکار کول دي فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته د هغه کس نه زیات ظالم څوک کیدی شي چې هغه په الله تعالی پورې دروغ وتړي او د هغو آیتونه دروغ وګڼي چې الله تعالی دا ویلي دي هغه ویلي دي د ځان نه جوړ کړي سنسو چې زمونږ د سره سو حیثیت نشته کو په مونږ پورې څوک دروغ جوړ کړي چې دی بنده فراډ کړی دی دوکۍ ورکړي ده نو مونږ له به څومره غوسه راشي چې ما خو د سره دا ویلي نه دي او تا په ما پورې داسې خبرې جوړې کړې او د الله تعالی ذات ته هر څونه اعلی دی او اوچت دی او چې په هغو پورې څوک دروغ ووایي چې الله دا ویلي دي خلک ویریږي نه چې حدیثونه د ځان نه جوړوي او د دروغو حدیث جوړول د دې په باره کې راغلي دي چې دا داسې کس ځای جهنم دی او د الله آیتونه دروغ ګڼل دا ډېر غټ ظلم دی نو مه د ځان نه فتوې ورکوئ مه داسې خبرې جوړوئ چې الله به فلانې معاف کړي فلانې به جنت ته ځي مونږ د چا په باره کې هېڅ هم نه شو ویلی چې الله به هغه وبخښي او که هغه او که هغو له به سزا ورکوي نو په داسې سیزونو کې احتیاط کول پکار دي اولئک ینالهم نصیبهم من الکتاب دا خبره مخکې هم تیره شوې وه چې په دنیا کې الله تعالی ټولو له ورکوي او داسې خلکو له هم چې هغوی داسې ظالمان دي د الله د آیتونو نه انکار کوي هغوی ته به هم د کتاب نه خپله حصه رسي او دا کتاب څه دی د کتاب مطلب دی چې الله تعالی د هغوی په تقدیر کې څه لیکلي دي نو هغه کتاب دی چې څومره الله سبحانه وتعالی د هغوی په قسمت کې لیکلي وي نو هغه مره به هغوی ته میلاویږي د هغوی په تقدیر کې چې کوم رزق یا عمر لیکلی شوی دی یا اولاد یې لیکلی دی او ګورئ دا څیزونه کافرانو ته هم میلاویږي او دا متاع قلیل دي د لږ وخت فایده ده نو چې څه په تقدیر کې دي هغه به هغوی ته میلاویږي په سورت آل عمران کې مونږ ویلي وو په آیت نمبر 196 کې لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد تاسو پدوکه کی وانه چوی د کافرانو ګرځېدل را ګرځېدل په ځمکه باندې چې دی خو ډېر کامیاب دي دی ته خو هر څه میلاو شو متاع قلیل دا خو ډېره لږه فایده ده حتی اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم تر دې چې کله د دې شامت راشي چې کله زموږ فرشتې دی مړ کوي د دې روح اخلي نو هغه فرشتې به دوی ته وایي چې قالوا اينما كنتم تدعون من دون الله هاغه خلق نن چرته دي چې تاسو به غوي را بلل د الله نه سیوا تاسو به وی چې دی به زمون مدد کوي دا زمون مشکل کشا دي زمون حاجت روا دي دا زمون پیران او مرشدان دي چاته چې به تاسو لاس په نامو ولاړ وی او د هغوی نه مو امیدونه وو چې دی به موږ له هر څه ټیک کوي زامن هم دی را کړی دي او اوس نن هغوی چرته دي چاته چې تاسو د الله نه سیوا دعاګانې به کولې او حاجتونه به مو ترینه غوښتل دوی به په مختلفو ځایونو کې دیګونه پخول کله به پیر بابا له تلل کله به اجمیر شریف له تلل چې دوی به زموږ ټول هر څه ټیک کوي نو اوس هغه کوم خوا دي چېرته دي اوس به هغوی په نظر نه راځي د مرګ فرشتې حاضرې دي اوس به دوی جواب ورکوي چې ضلوا عنها هغوی خو زموږ نه ورک شو هغوی خو موږ ته نه میلاویږي هغوی خو غایب شو اوس خو یوازې دي چاته آواز ورکړی وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين او هغوی به گواهی ورکوي د خپلو نفسونو خلاف یعنی خپل خلاف به گواهی ورکوي چې هغوی کافران وو هغوی به خپل قصور اومني موږ په شروع کې هم دا خبره ویلي وه چې کله په خلکو عذاب راشي نو هغوی بیا یوه خبره کوي چغې وهي انا كنا ظالمين چې بېشکه موږ په خپل ځان باندې ظلم کړی دی نو هغوی باید چغې چغارې وهلې خپله بیړه مو په خپله غرقه کړې ده بیا هغوی خپل قصور اومني چې قصوروار موږ یو او بیا الله سبحانه وتعالی د قیامت سین ښکاره کړو چې کله به داسې خلک ولاړ وي د اور سره قال ادخلوا في امم الله تعالی به فرمایي چې داخل شئ په ډلو کې په هغه ګروپس کې تاسو هم شامل شئ قد خلت من قبلكم څوک چې ستاسو نه مخکې تیر شوي وو او هغوی هم هغه کارونه کړي وو تاسو هم هغه کارونه کړي دي نو تاسو به هم د هغوی سره داخل شئ من الجن والانس هغوی د پیریانو نه هم دي او د انسانانو نه هم دي ټول یو معاشره شئ ګورئ چې کله خلک او انسانانو ته به هم ویلی شي من الجن والانس هغوی د پیریانو نه هم دي او د انسانانو نه هم دي ټوله یوه معاشره شي بیا او په اور کې داخل شئ ګورئ چې کله خلک یو شان عملونه کوي نو که بیا د زمانو فرقونه هم وي لکه قوم لوط کله تیر شوی دی د هغوی خو هډوکي به هم خاورې شوي وي لیکن چې نن څوک هغه قوم لوط والا عمل کوي نو ټول به په یړ باندې دوزخ ته ځي یعنی د توبې نه بغیر کومړو شي هغه خلک چې متکبر جوړ شوي دي د نن ورځې متکبرین به د هغوی سره وي داسې متکبر خلک نن هم شته ځینې خلک په خپلو کورونو کې فرعونان جوړ شوي دي ځینې خلک په دفترونو کې فرعونان جوړ شوي دي نو چا چې یو شان عملونه کړي دي نو ټولو ته به وویلی شي چې په جهنم کې داخل شئ په ډلو کې چې ستاسو نه مخکې څوک تیر شوي دي د پیریانو او یعنی جناتو نه او انسانانو نه ځکه چې جنات به هم جهنم ته ځي كلما دخلت أمة لعنت أختها چکلهم یو ډل ننوزی جهنم ته نخپل خور بلعنت وای د خور سو مطلب دی دلته لکه چې خلق وای چې دا د دې سیستر کمپنی ده یعنی دواړه یو شان دي یو قسم کار کوي نو د اختها سو مطلب دی یعنی یو امت او بل امت چې دواړه یو شان دي یو شان کارونه به کول چې کله یو جماعت داخليږي نو هغه به لعنت وایي یعنی چې کله یو جماعت داخليږي یو ډله داخليږي نو هغه به لعنت وایي په هغه بل جماعت په هغه بلې ډلې چا چې به د دې په شان کارونه کول چې په تاسو دې د الله له نعلت وي. ولې؟ ځکه چې تاسو مونږ په دې لاره بوتلي وو، تاسو راته ویلي وو، ستاسو نه مونږ متاثره وو، او تاسو به مونږ ته دا هر څه خیال، تاسو به مونږ فالو کولی. اوس هغوی دوی پیژني هم نه. ګوره، اتباع هر قسمه وي، د نیکۍ هم وي او د بدۍ هم، او د بې حیایۍ هم فالوورز وي. نن څومره فالوورز دي په فیسبوک باندې، دومره فینز دي د هغوی چې هغوی ته خو به د ټولو پته هم نه وي، لیکن دا فینز د هغوی هره خبره خوښوي. او که څوک په دې دنیا کې هغوی د بدۍ په کارونو کې فالو کوي، د هغوی اتباع کوي، نو د قیامت په ورځ به هغوی لعنت لیږي چې ای بدبختو، ستاسو په وجه مونږ برباد شو. دوی به هغوی ته کتل او د هغوی په نقش قدم به تلل. او نن خو څوک یو بل ویني هم نه، خو یو بل فالو کوي ورچوالي. هر څه کیږي، یو د دنیا په یو سر وي او بل په بل سر، لیکن یو بل فالو کوي. حتی اذا دارکو فیها جمیعا، تر دې چې هغوی به ټول پاغی کې جمع شي، ټولې ډلې به یوځی شي، ټول جماعتونه، یوه ډله به الله تعالی په دوزخ کې واچوي، او چې کله دویمه ډله راشي، یعنی الله تعالی به یوه ډله په قیامت کې واچوي، او چې کله دویمه ډله راشي نو په هغوی باندې به لعنت وکړي. دا لعنت لفظ اورېدل هم د بنده لپاره ډېر ګران وي، او کیدای شي چې دا د دې اولادونه وي. که مور او پلار یې شرک کړی وي او اولاد هغوی ته ګوري او هغوی هم کفر کوي، نو بیا به اولاد په هغوی باندې لعنت کوي چې ستاسو په وجه مونږ دلته راغلو. چې کله هغوی جمع شي هلته نو څه به وشي؟ قالت اخراهم لاولاهم، نو کوم وروسته چې راشي نو هغوی به په اولنو باندې لعنت وایي. یعنی کوم وروسته ډله چې راشي نو هغوی به په اولنو باندې لعنت وایي. که د هغوی څوک لیډران وي، ابا اجداد وي، سرداران وي، چې دوی څوک فالو کړي وي او دلته دوی را رسېدلي دي، نو دا فالوورز به وایي ربنا ای زمونږ ربه هؤلاء اضلونا، دا دې هغه خلک چې مونږ یې ګمراه کړي وو. که دوی مونږ ته نه وې ویلي نو مونږ به چېرته دا کار هم نه و کړی. فآتهم عذابا ضعفا من النار، ای الله دوی له به چنده عذاب ورکړه، د اور ډبل عذاب ورله ورکړه. په دنیا کې څوک د چا سره چې داسې وکړي نو هغوی خیرې کوي چې الله دې ستاسو بیخ بنیاد وباسي، زمونږ سره مو دومره بد کړي دي. او هلته سوچ کوئ چې څومره غټ نقصان به وي. دا وړوکی بنیاد نه دی، دا وړوکی نقصان نه دی، او نه کاروبار والا نقصان دی. دا نه غلط، یعنی دا نه په غلط ځای کې، نه دا غلط ځای دی، نه رشته ده. که څوک چا ته رشته وایي یعنی دا یو وړوکی نقصان نه دی، او دا نه د کاروبار نقصان دی، او نه د غلط ځای رشته ده. که څوک چا ته رشته وښیي او هغه رشته ښه ونه خیږي، نو ټول عمر خلک بیا بنده ته بدره دوایي چې دا رشته خو دې بنده ما ته خیالي وه. او دا خو لا د ژوند وړې وړې خبرې دي. هغه غریب ته څه پته وه، لیکن چې هلته ټول ژوند ته اور ولګي نو د هغوی به بیا څه حال وي. نن په انټرنیټ څومره ګمراه کولو والا موجود دي، څومره خلک د شیطان د اجنډا سره ناست دي، او خلک بې لارې کوي او بچي په هغه طریقو باندې ولګوي. نو اوس هلته څوک دا نشي ویلی چې یا الله دې بنده له عذاب ورکړه، زما خو څه قصور نشته. نه، ته په دې پسې روان وې، ته هم په دې جرم کې شامل وې. اوس به دوی هم وایي چې ای الله دوی له ډبل عذاب ورکړه، غصه به وي هغوی ته. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون، الله تعالی به فرمایي چې د ټولو دپاره دوه چنده عذاب دی، لیکن تاسو ته پته نشته. یعنی د دواړو به ډبل عذاب وي، د هغوی به ډبل وي، ځکه چې هغوی خلک ګمراه کړی وو، او ستاسو هم ډبل دی، ځکه چې ستاسو د کتو سره نور خلکو هم دا کار شروع کړي وو، نو تاسو هم دا غوی په عذاب کې اضافه کړي وو، ستاسو به هم څوک فالوورز وي. که د هغوی ډبل دی نو تاسو هم د ډبل حقدار یې. هر بنده ته به خپل عذاب د هر چا نه ډېر ښکاري. نن عیسایان ناست دي، ایتیس ناست دي په انټرنیټ، او خلک کریسچیانیټی ته بوزي، خلک بېلاري کوي، نو دوی په خپله هم ګمراه دي او نور خلک هم ګمراه کوي. وقالت اولاهم لاخراهم، اوس به هغه اولنۍ ډله وایي کوم چې د چا مور و پلار وو، لیډران یا لیډران وو، استادان وو، نو هغوی به هم خبرې کوي چې دا په اور کې چې داخل شوي دي، نو هغوی به وروستو والو ته څه وایي. یعنی اوس هغه بله ډله چې ده، کومه چې په اور کې ده، نو هغوی به وروستو والو ته څه وایي. فما كان لكم علينا من فضل، پس تاسو زمونږ نه افضل نه یې، زمونږ نه بهتر نه یې، تاسو کوم ښه یې چې تاسو له دې بچن عذاب نه درکړی کېږي او مونږ له دې راکړی شي. فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون، پس تاسو هم اوسکئ عذاب په دې وجه د هغې چې تاسو به کسب کوو، یعنی په وجه د هغې چې تاسو به کوم کسب کوو، یعنی کوم عمل به وکوو، کمایي به مو کوله. تاسو خو سکم نه وای، تاسو هم په مونږ راپسې وای، مونږ خو سو په زور نه وای راوستي، تاسو له پخپله سوچ پکار وو، ولې تاسو په مونږ پسې راتلئ. دلته وګورئ چې د جهنم ماحول څنګه دی، لعنتونه دي، یو بل ملامت کوي، په یو بل باندې الزامونه لګول، مسلسل جګړې دي، دننه اور لګېدلی دی او بهر هم اور دی، دننه غصه ده، خوځېدل دي، بیا هم سوځېدل دي، بیا هم انسان د دې نه ځان نشي خلاصولی. کو په بل باندې الزام ولګوي، په دنیا کې خلک په یو بل باندې الزام ولګوي او خپل ځان خلاص کړي، یعنی په دنیا کې خلک په یو بل باندې الزام ولګوي او ځان خلاص کړي. دلته درې څلور کسان د هغو خبره هم ومني، لیکن هلته به د چا خبره نه منلې کېږي. کو ډېر الزامونه څوک ولګوي او ډېر هم غصه شي چې دوی به راباندې دا کار کړی وو، خو په دې خبرو به څوک نه خلاصېږي او نه به بچ کېږي. نو په بل باندې الزام لګول به چا له څه فایده نه ورکوي. د دې مطلب دی چې انسان له په خپله خپل ژوند د هوش سره تېرول دي. په دنیا کې خلک په آرام سره ووایي چې زه به ووایمه چې دوی دا کار کړی وو په ما باندې، نو دا بنده چې څه وایي چې زه به دا ویم هغه ویم، دا به بیا کار نه کوي. یعنی بنده خو نن ډېر نر کېږي چې زه به الله ته دا ویم هغه ویمه، لیکن هغه به بیا خوله نه شي کولی وهلی او دا خبرې به په کار نه راځي. نو نن په چا پسې مه ځئ او په خپله په صحیح لاره باندې ځئ. که مور او پلار درته غلطې خبرې کوي، نو د هغوی خبرې هم مه منئ. نور خلک خو لا پرېږدوئ، د مور پلار خبره به هم نه منئ که هغوی درله د الله د نافرمانۍ حکم درکوي. هلته به څوک په کار نه راځي. دا وګورئ د دې خلکو انجام او د دې ډایلاګ د یو بل سره. هلته څوک هم د چا الزام به په خپل سر نه اخلي، بلکې ملامت کوي به یو بل چې ته د کومې خوي. الله تعالی دې موږ معاف کړي د داسې انجام نه. الله تعالی دې زموږ نسلونو پورې بچ کړي. الله تعالی دې موږ ټول معاف کړي. آمین یا رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. تلاوت واوري.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة كما أخرج أبويكم من الجنة
الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أظلم ممن افترى كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من شهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون